سلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د زمري اسد لسم د اگست لومړۍ نیټه. په راپورونو کې جمهور رئیس غنی وایي طالبان د سولې اراده نه لري.
طالب د تیرو سلیر شتو کلونو په پرتلا توپیر کړی، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی.
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکټي حملو اندېښنې پارولې.
خلکو ته ډېر مشکلات په کندهار کې مریضان ست چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې. ایران په دې حمله کې دخالت رد کړی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې په ملکی مرګ ژوبله کې د اتیا سلنې زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګیدل او د نازی جرمني یو سل کلن پخوانی ګارد سکال محاکمه کیږي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دراون میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله اتیا سلنه زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن په یو نوي راپور کې ویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړه کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 او یو ماشومان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په 55 سلنه، نامعلوم وسلوال په 22 سلنه، افغان دولتي ځواکونه په 15 سلنه او داعش ډله په 8 سلنه ملکي مرګ ژوبله ګرم بللې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 1214 ملکي وګړي وژل شوي او 1144 نور ټپیان وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګیدل. د لومړنیو راپورونو له مخې دې توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته ویل چې یو توغندی د هوایي ډګر پر ځغاستلي کې لګیدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي. ښاغلی پښتون زیاته کړه چې د ځغاستلي کې د بیرته رغونې کار پیل شوی او تمه ده چې نن بشپړ شي.
اتنیم وجه به درې راکټ یو دا نه بل نیو مشکل ته لږ تخریب پیل کی نه کلا نن جوړی جوړ مې ده.
کندهار په ورسته یو څورازو کې د خنړیو نخوتو په ډګر بدل شوی چې لکبلې زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. افغان حکومت وایي د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استول شوي. د ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې افغان ځواکونه او طالبانو پرون او نن هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د فوزرات هلمند ولایت ته هم د ځنګړو مرستندوی ځواکونو د استولو خبر ورکړی. طالبانو په تیرو څورزو کې د هلمند پر مرکز لشکره حمله ته زور ورکړی چې په نتیجه کې لسګونه کورنۍ بې ځای شوې. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت پر هرات، کندهار او لشکرګاه خارونو د وسلوالو طالبانو له درنو حمله وروسته په پلازمینه کابل کې د پولیسو د دریو احتیاطي عملیاتي کنډکونو د جوړېدو خبر ورکړی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د اسرائیلو هغه ادارت کړي چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یو اړوند ټانکر د تیرې سه شنبې ورځې په برید کې لاس لري. په دې برید کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکونکو چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو وژل شول. دا بیړۍ چې مالک یې یو جاپانی شرکت او د لایبریا بیرغ پرې راپېد په لندن کې ډیره اسرائیلی شرکت زودیاک ګروپ اداره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن د اگست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې نا امنی، ترور او تاوتریخوالی اسرائیل جوړ کړی او زیاته کړ چې د اسرائیل لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو پاملرنه بلې خوا ته شي. له دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پر ایران تور ولګاو چې ځان د دې پیښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بي پيلوټ الوتکې په برید کې پنهښ شوی. بیان یادونه کوي چې له برید وروسته دوه جنگي بیړۍ د مرستې لپاره سیمې او بکې د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځای بدرګه کړي. په بوسنی هرزګوینا کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي مشرینن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شو. شمیت د اتریشي ډیپلوماټ والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دندکار وکړ ټاکل شوی او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنی هرزګوینا کې د نن او بهر د ملګرو ملتونو د جګپړي استاذولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنه رابرسېره شوې. د بوسنی هرزګوینا لپاره د ملګرو ملتونو جګپړي استازولي په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. د شپېته کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پرېکړو نه ویریږي. او د جرمني یوې محکمې پرېکړه کړې چې د نازي جرمني او پخوانی ګارد چې عمر یې سل کاله دی د روان کال په پای کې محاکمه کړي. دا کس چې د حکومت د پرېکړې او د وګړو د شخصي محرمیت د قوانینو له مخې هویت نه دی افشا شوی تورن دی چې د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ د جرمني پلازمین برلین ته نږدې د زاکسن هاوسن ښار په تجمو کمپ کې له 3,500 د زیاتو کسانو په وژنه کې مرسته کړې. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو شپږاویا کاله وروسته نوموړی محکمې ته راکاږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووردل درو پرونو برخي تر ورزو ولس مشر غني وي طالبان د سولې اراده نه لري او غوړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شغلي غني نن د کابینه په غونډه کې ول دا ډله تر هغه سولې خبري نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانه سي.
جمهور رئیس غني وايي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یارغل لاندې دی او طالبان غوړي چې تیر د افغانانو دراتلونکو په توګه وټاکي. خغل غنی طالبان تورن کل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینه په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانه شي.
طالب د تیرو څلیرشتو کلونو په پرتله توپیر کړي. بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړي خو مثبت بدلون یې نه دی کړی. نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا تور هم پوری کړ چې بهرنی تر هغه افغانستان ته راځنه نه کړی او اوس مهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی. خو طالبان برعکس حکومت تور نوی چې د سولې اراده نه لري. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته خبرګون نخایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي. خو هغه وویل د ښارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغل غنی داسم حال د ښارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لخکرګاه ښارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسیدو هم خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یکشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی خو تر خوای د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. خغل شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخته راغلی والته هغه الحمدلله اوس د اپراتیفي او تکتیکي قمندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخینی ول شوی دی د دښمن او په هین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دی په درې درې ولایتو کې هغه جوړ شوی دی په استقامت باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات، کندهار او لخکرګاه کې طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې وختو خبره هم وکړه او تر خوایې وویل چې تیر یوه اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګاه ښارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه، خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. د دې درې ولایتونو بیا د جمهور رئیس غنی په امر د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره هرات ته استول شوی. کورنیو چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي دي او ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرف عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا کندکونه د عامه امن ریاست تر مشرۍ لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ښکاره د اګام وروسته تر دې پورته کوي چې په وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو تر ولکې په اړه اندېښنه وښوده، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت به ساتي بلکې له لاسه وتلې سیمې به هم بیرته ونیسي.
ولسمشر غنی په دغو خبرو کې دا نیوکه هم وکړه چې بهرني ترهګر د طالبانو لخوا افغانستان ته راوستل شوي او په لسو ولایتونو کې جګړې ته طالبانو زور ورکړی دی. له افغان خبریال او د افغان سولت سره حرکت له مشر حبیب خان څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په ښارونو کې د جګړې شدت ولې په زیاتېدو دی؟
طالبان په ټول توان حادثه کوي چې د خارونو کنټرول په لاس کې واخلي. ځینې خلک ویایي چې طالبان تر اوسه پورې هم خپل له ټول ځواک استفاده نه کوي او یوازې پولیسوالو باندې بریدونه کوي، چې دا خبر مطلقه غلطه ده، ځکه موږ ګورو چې دمګړې هم د اوس په څلورو ولایتو کې، په جنوب کې، په شمال کې، په لویدوس کې طالب ځواکونو، طالب جنګیالیو په لویو ښارونو باندې بریدونه کړي دي او غواړي دوی تر کنټرول لاندې راولي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې په وړاندې باندې کلک درېدلي دي او تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې کوم ښار دوی ونیسي. همدا اوس موږ خبرې کوو په لښکرګاه کې، په کندهار ښار کې، د هرات په ښار کې او د تعلقانو د تخار په مرکز کې د طالبانو لخوا نه ګڼ شمېر په دې ښارونو باندې بریدونه سوي دي، خو نه دي توانېدلي دوی سه کنټرول ترلاسه کړي. دلته
حبیب خان، وخت نا وخت حکومتي چارواکي تور لګوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. ځینې چارواکي بیا د پاکستان نیابتي جګړه بولي چې د طالبانو په ذریعہ مخته روانه ده. د دوی په خبره دا موضوع څومره پر واقعیتونو ولاړ ده؟
په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، قومي جګړه ده، کورنۍ نه، کورنۍ مذهبي جګړه ده، بلکې د پاکستان نیابتي جګړه ده. دا د پاکستان لخوا نه مستقیم یرغل چې په افغانستان باندې کیږي، ټول هغه کسان چې په افغانستان کې جنگ کوي، پاکستان ورته وسلې ورکوي، ځای ورکوي، پټنځایونه ورکوي، سیاسي ملاتړ یې کوي، تر څنګ یې په اړه بڼه سي زور رسیږي، دوی ته مشروعیت ورکوي. زما په نظر باندې دا جګړه د پاکستان لخوا نه په موږ باندې تپل سوی جګړه ده، دا بیخي د لمر په سر باندې معلومه خبر ده. تاسو وګورئ دغه طالبانو مشران ټول پاکستان کې ډیر آزاد ګرځي، طالبان عمل ته ډیر آزاد ګرځي، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د پوځ مشر باجوا او قریشی، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ټول په ډیر ښکاره باندې د طالبان په ملاتړ کې خبرې کوي. دوی اته دومره زحمت نه کوي چې ویایي موږ طالبان ته ملاتړ نه ورکو، اوس په ډیر ښکاره باندې د طالبان د ملاتړ خبرې کوي. قریشی چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی، بیخي له ځانه د طالبان وان جوړ کړی دی. که تاسو د اعلامیې وګورئ، او دې تر څنګ په پاکستان کې طالبانو کورونه او عملته دوی پټنځایونه او عملته دوی ډیر ښکاره تګ راتګ او د دوی د مریضانو ټپیانو درملنه عملته او د دوی لاریونونه هلته او هغه جنازې پاکستانیانو سلته ځي او ډیر په شاندارو مراسم بیا خاورو ته سپارل کیږي. دا ټول په دې دلالت کوي چې موږ له پاکستان سره په یو مستقیمه جګړه کې، په افغانستان باندې پاکستان مستقیم یرغل کړی او چې ولې دا یرغل کړی ده، لامل یې دا ده چې پاکستان غواړي په افغانستان کې یو لاسپوس هیواد وسی، یا دا چې افغانستان بیخي دربدر کې تباه او بربادي کې او هغه نسی نو لګ تر لګه یو لاسپوس نظام دلته منځته راولي چې یو کې دوی په خلاف باندې څوک خبرې ونه کړي.
اوس څه کول پکار دی؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره؟ د غرض د افغانستان د حکومت نور نړیوال شریکان په دې برخه کې باید څه اقدامات وکړي؟
نړیواله ټولنه که غواړي چې افغانستان بیرته نویو مکلونو ته ورنګرځي، ترڅنګ په امریکای او نور نړۍ کې د 9/11 د سپتمبر د یو لسمې په څیر بریدونه او ورته نور ترهګریز بریدونه ونسي، نو باید افغانستان بیا د نوې په څیر باندې پرې نه کړي. نړیواله ټولنه باید پاکستان باندې بندیزونه ولګي چې د ترهګرو ملاتړ لاس واخلي. پاکستان باندې باید نړیوال ملګری ملتونه په یو خلو باندې پرشر واچوي چې تر څو دا خونړۍ جګړه چې په افغانستان کې شروع کړې ده بند کړي، ځکه د نړۍ په تاریخ کې هیڅ انسرجنسي یا هغه وسلوال بغاوت چې هیواد څخه بهر مریخي لري یا کراس بارډر سپورټ پولی اخوا ورته ملاتړ کیږي، د نړۍ په تاریخ کې دا وړ بلوا ماته سوی نه ده، بلکې هر وخت کامیاب کیږي. خو بیا په مقابل کې هیڅ دا وړ بلوا سی هغه د پولی له اخوا نه ملاتړ ونه لري کامیاب سوی نه ده. نو دا ډیره ښکاره خبره ده که پاکستان د طالبانو ملاتړ لاس واخلي، طالبان نسی کولای اته یو څو میاشتې ځان سروایو کړي. نو نړیوال ټولنه تب کار دي سه افغانستان له افغانستان سمرش ته دوام ورکي او ترڅنګ په پاکستان باندې پرشر راولي تر څو د افغانانو د وژن لاس واخلي او د دوی بدبختوي لامل سه پاکستان سوي ده، باید نړیوالې په وړاندې ودرېږي.
خبریال او د افغان سولت سار حرکت مشر حبیب خان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سولې مرکچی حیات مشر معصوم ستانکزای له دینی عالمانو سره د مشورې لپاره کابل ته تللی. نوموړي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې مذاکراتي حیات دا مهال په دوحه کې د راتلونکي نظام او اساسي قانون په اړه په بحث بوخت دی. د ازادي رادیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي.
د سولې مرکب مشر معصوم ستانکزای کابل ته راغلی او دلته د غواړي د افغان علماو سره د سولې اړوند ځینې مسایلو باندې د سلا مشورو لپاره وګوري. د نوموړي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال په دوحه کې د طالبانو او همدارنګه د افغان مرکزي پلاو ترمنځ د راتلونکي نظام او همدارنګه د اساسي قانون په اړوند باندې خبري روانې دي، خو دا خبري لا مشورو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې لپاره له دواړو خواوو جدي اراده باید موجوده وي. همدارنګه چې افغان حکومت د سولې اړوند په جدي اراده لري، خو مقابل لوري اراده په برخه کې کمزورتیا لیدل کېږي. هغه همدارنګه نو کابل کې ځینې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل اوس مهال دینی عالمان او همدارنګه ټول افغان ولس باید دې ته کار ووایي چې د سولې مرکز پلاوي ته د سولې اړوند او همدارنګه راتلونکي نظام په اړه باندې څه ډول مشورې ورکړل شي. نوموړی به دوه درې ورځې نور هم په کابل کې وي، له هغې وروسته به د سلا مشورو ترلاسه کولو وروسته به بیرته دوحې ته ستنېږي.
ډیره مننه. د ټلیفون کرشا صفا نو معذرت مو ومني. د افغانستان د سولې مرکزي هیات مشر معصوم ستانکزی په کابل کې د دینی عالمانو سره د سولې د راتلونکي په اړه سلام مشورې کوي. د سولې پر موضوع په داسې حال کې خبرې کړي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې روانې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبل کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 80% زیاتوالی راغلی دی. نور د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې
په افغانستان کې روانو جګړو او په دغو جګړو کې د ملکیانو نه خوندیتوب دغه هیواد بشر د خپل خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د کمیسیون نن د زمري په لسمه په یوه راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړو کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 ماشومان هم شامل دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په 55% نامعلوم وسطوال په 22% افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 10% ملکي مرګ ژوبله کرام بللې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 2013 ملکی وګړي وژل شوي او 1940 څلوېښت نور ټپیان شوي وو. کمیسیون یو ځل بیا د مذاکرات لارې د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام کوي او طالبان د ملکیانو د وژنې اصلي لامل ګڼي. دغه وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وایي طالبان د خلکو له کورونو د مورچلو او له ښځو او ماشومانو د سپر په توګه استفاده کوي. د طالبانو وایان زبی مولا مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مدیر د کابل د استخباراتو پر بنسټ دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د نشان د طالبانو غوښتي چې عامه تاسیسات را نه کړي او پل ملکی مامورینو مدني فعالانو بست رسوونکو او خبریالانو هدفي وژنې هم بندي کړي. بله صالح
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې د ملکیانو د مرګ ژوبې د زیاتېدو د راپور په اړه جزئیات شریکول. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکی پروازونو بندیدو تاندیشمن سی بی دی.
د کندهار هوایي ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا ته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندۍ تغول سوي چې یوې د هوایي ډګر پر ځغاسلیکه یارنوي لګېدلې چې یو برخه تخریب سوي. د شاغلي پښتون په وینا د توغندوی د لګېدو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د موقت وخت لپاره دغه هوایي ډګر ته ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاسلیکه د بیرته جوړولو کار پیل سوي او د نن ورځې تر پایه به بشپړ شي.
اتنیمه وجېبه درې راکټ یو دا نه پر نیو مشکته د لږه تخریب پدې نه ان شاء الله نن جوړې جوړې مېبې.
دا په تیر دوه ورځو کې پر کندهار وای ډګر دوه مراکټي حمله ده. د وړمش په پیښه کې چې درې توغندۍ د وای ډګر او هوایي لیوا ترمنځ لګیدلې وي ځاني او مالی تلفات نه لرل. په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو پر وای ډګر د برید ورسته د ملکی پروازونو بندیدو ته اندیشمن سي.
د اټلایم د کندهار وسیدونکو دا چې پر کندهار وای ډګر باندې راکټونه غورځول سوي او پروازونه درېدل دي دا د خلکو د پاره ولې اندیشنه ده کوم مملار چې دی هغه هم د جنگونو د عمله څخه خراب شوی دی یا هم په ورځ ورځ به خلک سفر کوي بیا به رسیدي.
زمانوم قدرت لاري زده کندهار شهر وسیدونکو یم. خلک د ډیرو مشکلات سره مخ کړي دي. پروازونه بندي ته پرون رئیس نه څوک لایسي نه راتلایسي. پروازونه مطلق بندي رنوي خراب ده. خلکو ته ډیر مشکلات دي. کندهار کې مریضان څه چاغه نور ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوی لپاره. نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه د چسونه جر کیږي دغه رنوي جوړ سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې لسی.
تر اوسه د دې بریدون مسولیت چانه دی منلې. د کندهار پر وای ډګر په داسې حال کې راکټي بریدون کیږي چې په کندهار شهر کې د جګړې نن دوه بشپړځي پر کیږي. د کندهار د میرویس روختون د مسولانو په وینا د دغه جګړو لامل تر 1500 زیات ملي او ټپیان دغه روختون ته وربلل سی چې ډیره برخه ملکی اندي او د متقابل دزو راکټي بریدون بمبار او چاودنو لامل مړه او ټپیان سی. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تیر دوه وشتو ورځو کې د دغه سیمو او د ولسوالۍ څخه شاوخوا 2000 کورنۍ لخپل کورونو راوتلی او په دولتي تاسیساتو او د شهر په نورو برخو کې اړولې دي. دا مهال د کندهار شپه جمعه و ما واته ماوزه له وسلوالو طالبانو سره دي. د دیارلسمی پنځمی او پنځلسمی اوځي په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د شهر مرکزی سیمو ته د داخلي دوه هڅه کوي.
هغه سنه چې ازادي راډیو تر لاسه کړې څرګندوي چې په پاکستان کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل څه ډول اختطاف سوي ده. په سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بې پرې ډول د دې قضیې د پلټلو پر ځای د حقایقو پټولو هڅه کړې.
د 13 جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپخین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې غواړي خپل کور ته لنګدي بازار بیرتستنه شي اختطاف شو. خو په خپله څه ډول وشوه؟ سلسله علی خیل د اسلام آباد لیوی امنی سیمی افو دو سخه نگدی بازار تا د خپل ورور مصطفی لپاره د یو کلی بند پیرلو پنیت په یو ټکسی موټر کې لکور راوسی. په بازار کې نگدی لاس دقیقې تیر وی او په یو بل ټکسی کې غواړي خپل کور ته ستنه شي. خو لنګدی 15 د قواتن وهلو ورستا یو بل شخص د ټکسی په مخ کې سیټ کې کینی. سلسله له موټر چلوونکي سره جنجال کوي چې ولې بل شخص ته د ناستې اجازه ورکړه ځکه ټیکسي د کرایه کړې ده. پر دې مهال مشکوک شخص چې له څلوېښت تر پنځه څلوېښت کلنې عمر لري سلسلې ته بدرد وایي او ناڅاپي برید پرې کوي. دا برید نږدې دوه دقیقې دوام کوي خو د افغان سفیر لور له دې عمله چې ضعیف او د زړه ناروغه ده بې هوښه کیږي. له دې چې سلسله پر کومه لاره او څه ډول یوړل شوه د هغې په یاد نه دي. خو ماښام نږدې شپږ بجې د ښار په یوه بله او له کثافاتو په ډګه څنډه کې په داسې وضعیت کې ویښېږي چې جامې یې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان دي. اختطاف کوونکو له سلسلې ټلیفون نه دی اخیستی خو د هغې سیم کارت یې ترې وړی دی. سلسله په همدې بد وضعیت کې ځان د ټیکسي په وسیله تر خاله رسوي او د یو آیس کریم پلورونکي له ټلیفون د خپل پلار سیکرټر سره چې د باور وړ شخص ته اړیکه نیسي څو کور ته یوسي. د قضیې څېړنه او د پاکستاني چارواکو چلند روغتون ته له تلو وروسته پاکستاني پولیس سیمې ته رسیږي او له سلسلې په داسې حال کې چې د هغې رواني او فزیکي وضعیت ښه نه دی د پیښې پلټنه کوي خو پر ځای د دې چې د هغې له بد وضعیت تصویر واخلي خپلو تکراري پوښتنو ته دوام ورکوي. د پیښې په دویمه ورځ یو شمېر ښځینه پولیس سلسله له ځان سره هغه سیمې ته وړي چیرې چې هغه اختطاف شوې وه. پر دې ورځ هغه ټلیفون چې د سلسلې د مور دی او د پیښې په ورځ له سلسلې سره و پولیس له ځان سره اخلي او تر ننه ورسره دی. د پیښې په درېیمه ورځ د افغان سفیر سره یو ځای سلسله د پولیسو شپږ کسیزه پلاوي ته دوه تر درې ساعته پوښتنې ځوابوي خو د دې پر ځای چې د اختطاف اصلي موضوعاتو باندې بحث وشي حاشوي موضوعات مطرح کیږي. خو د پیښې پر درېیمه شپه د جمهور رئیس غني د حکم پر بنسټ ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان افغانستان ته راغوښتل کیږي او سلسله د لا درملنې لپاره استانبول ته ځي. ازادي راډیو ته د رسیدلي سرت له مخې له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلټنو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلټونکو په یو ډول هڅه کړې چې موضوع بل لوري ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. په سند کې د دې خبرې د اثبات لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید څرګندونو ته اشاره شوې چې له پلټنو وړاندې ویلي سلسله نه ده اختطاف شوې. ازادي راډیو ته رسیدلی سند ښیي چې سلسله په یو داسې سیمه کې اختطاف شوې چې بشپړ امن او د پاکستاني حکومت ته هر ډول کنټرول لاندې دی. له همدې دا سند په دې برخه کې د پاکستاني حکومت غیر مسؤلانه څرګندونې له مسؤلیته د تېښتې په معنا بولي. د معایناتو پایله په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوي معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې خو په جنسي ډول نه ده ځورول شوي. بې خوبي، ویرېدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله ځوروي. د پیښې انګیزه په دې سند کې د پیښې د انګیزې په اړه د یو سازمان شوی جنایت بلل شوی چې په ورته وخت کې جنایي، سیاسي او بشري جنایت هم یادېږي. د دې سند په یوه برخه کې لیکل شوی انسان تښتونکو د سلسلې له پرېښودو وروسته هغې ته د پاکستاني کالدارو په یو پنځوسیز نوټ لیکلي دا ځل ستا نوبت، چې دا سند اشاره په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل ته کوي. که څه هم د سلسلې علي خیل اختطاف نه دي شپاړس ورځې تېرې شوې خو لا یې هم عاملان نه دي نیول شوي. داسې مهال چې د پاکستان لومړي وزیر د دې قضیې د عاملانو د موندلو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکړی و. د دې سند او د دې جزئیات په اړه مو د بهرنیو چارو وزارت سره هم اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. سلسله علي خیل شپږ ویشت کاله عمر لري، په نړیوالو اړیکو کې لیسانس کړی او اوس مهال د نړیوال امنیت او د سولې او جنګ مطالعاتو په برخه کې د پاریس په نړیوال پوهنتون کې د ماسټرۍ په زده کړو بوخته ده.
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیرو یو ټانکر په نښه سوی. اسرائیل ایران دخیل بللی خو ایران دا تور رد کړی. نور له ملالۍ بشیر څخه.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګلی شوی دی. د امریکا بحری قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالد ریګن او د لاشود سوي میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګیدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زوډیا ګروپ اداره کاوه. د امریکا د بحری قواو اعلامیه زیاتوي چې د دغو ځواکونو د چاودیدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. د اعلامیه له مخې لومړی معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله سوې ده. د اسرائیل د بهرنی چار وزیر ییر لاپت پر ایران د دې حملې تور پورې کړې دي او په سیمه کې خپل د مخالف هیواد د تروریزم صادرونکو بلل دي. لاپت ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي چې د ایران د تروریزم پر وړاندې دي په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي. لاپټ د جولای په 13مه د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنی بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډ همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساینس پو د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمیر حملو تور پورې کړی. د ایران د عربي ژبې العلم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل سوي حملې په غبرګون کې سوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي. انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیر شپه څو توغندي ولګیدل. د دې هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادي راډیو ته ویل چې یو توغندي د هوایي ډګر ځغاست لیکه ویجاړه کړې او له دې کبله الوتنې لغوه شوې دي. وروسته له دې چې افغان ځواکونه او طالبانو پرون هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ، افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي دي. د هرات د والي ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی. ایران د اسرائیلو هغه ادارت کړې ده چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یوه اړوند ټانکر بیړۍ د تیرې سه شنبې ورځې په برید کې لاس درلود. په بوسنیا هرزګوینیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شو. او د جرمني یوې محکمې پریکړه کړې چې د نازی جرمني او پخوانی ګارچ عمر یې سل کاله دی د روان کال په پای کې محاکمه کړي. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړی و چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو شپږاویا کاله وروسته نوموړی محکمې ته راکاږي. د تورن نوم او هویت نه دی افشا شوی.
د مهمو خبرونو ولندیز مول ازادي راډیو ووري تفصيلي د ازادي راډیو پر وپانل وستل سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونی په پاتې شی بو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو دي. انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو ترغ مخ کې د نور ازي سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وايي د کابل په ګډون یې جنو ولایتونو ته د 1500 خصوصي اکاډمیو یا روزنځایونو د فعالیت جوازونه ورکړل. د دغه بورډ ویان فرید هوتکرن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د کرکټ خصوصي سکتور ته د ځانګړي اهمیت د غلوبې د ودې پراختیا او ملاتړ په هدف کړی. د نوموړي په وینا هغه روزنځایونو چې بورډ سره د فعالیت جواز ولري له ګڼو ګټو برخمن دي، لکه د ادارې له لوري دوامداره څارنه، د ادارې د روزونکو لخوا میاشتنۍ کتنه، لوبغاړو ته د مخته تک زمینه برابرول، د روزنځایونو په رسمي سیالیو کې ګډون او نور. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تمګړی په دغه هیواد کې د سبسوي خصوصي روزنځایونو شمیر 24 ته رسیږي. په دای ګوندی ولادت کې د تلای جام په نوم د Q1 کیک بوکسینګ سیالۍ نن پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه تر رسنوي دفتر غړي موجب قریزه ده نن ازادي راډیو ته ول د لوبې درې ورځې وړاندې ته د غولت په مرکز کې پیل سبيبي. د نوموري پاینا په د غلوبو کې د مرکز نیلی او اتو ولسوالیو شاوخوا اتیا لوبغاړو ګډون کړی وو. کاغلی قریزه ده زیاتوي چې د د غلوبو هدف د Q1 کیک بوکسینګ لوبډل لپاره د غورو چیرو ته جندل دي. او د ایتوپیا یو دسکلن غاړي د تیز منډې په سیالوي کې د نړۍ ریکارډ مات کړو. د توکیو د اولمپیک د 1000 مترو د سرو زرو میډال خپل کړ. د توکیو د اولمپیک د 2016 میلادي کال پر روانو لوبو کې د تیز منډې د 1000 متر د فائنل په سیالوي کې سیلمون بارګا په 30 دقیقو او 30 ثانیو کې دا واټن ووه او اتل سو. د راپورونو له مخې د اوګاندا لوبغاړی جشوا چپټ کې چې د 2019 میلادي کال کې د نړۍ د تیز منډې اتل وو، تا کله واټن په 30 ثانیو نو کې واه او دویم مقام تر لاسه کړ.
د انصاف پلټکی یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم
د نظر دې نه مکان په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کو زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټ ازري په دې راځي خو ازري ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف آزادی رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي اوس نه اوبهلري او نه غذایي مواد دوی له حکومته مرسته غواړي دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي اشرف الله سعادت سره شریکه کړې ده پام مو ورته راړو اس باب د روح په خپل ووای چې ستونزې څه ده مشکل دي سو خانو تاسو څو کورونه بسته نو د پچی شي کې زیان من شوی وای تاسو نو دا سروې چې وکستان نوم یې پکې ولیکلو نو تاسو خو به یو نماینده لرلو نماینده ته لیستونه نه ورکړي نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه جوړ شي او ترمیم شي درته دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي اشرف الله سعادت سره شریکه کړې ده اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي سعادت د چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره د رادیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زمونږ کورونه بران شوي دي داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته
سل کورونه نه دي دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلالتمات جمهور رئیس د حکم په واسطه باندې چې یو ځل هیئت رالېږلې او قمرالدین شینواری د هیئت په راس کې موږ سروې کړې ده تقریبا 2328 کورونه په چین کې د داعش په جګړه کې خراب شوي څوک مکمل تخریب دي څوک نیمه تخریب دي همدارنګه د پتا دو کال کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدي دي په دې دوو کلونو کې د دولت لخوا نه همدارنګه د همکارو موسسو لخوا نه د بشري موسسو لخوا نه یا خیریه ټولنو لخوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې موږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي کړل نو هیله ده د حکومت سره په دا اندازه موږ د خپلو فواید امیر استاد سره د انتخابات ریاست سره همدې سره په موږ اړیکه کې یو موږ سره ځینې مرستې کړي دي او هغه مرستې چې موږ ته اړتیا لرو لاندې دي چې لکه زموږ سربندونه روغولي چې سربندونه زموږ ورغېږي کاریزونه زموږ ورغېږي نو زموږ زراعت به په خپلو پښو ودرېږي همدارنګه زموږ سړکونه جوړ شي ترڅو زموږ بزګرونه خپل میوجات او سبزیجات په وخت او زمان سره منډۍ ته ورسي. نو تکالیف شته دی دا په ټولو ولسوالۍ کې دي، ځانته په اچین کې نه دي، په سپین غر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بلمو په ټول افغانستان کې داسې شته دی. د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ د ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تړلولې ده د همکارو موسسو سره، د خیریه ټولنو سره د دې خبره شریکه کړې ده. انشاءالله په قرار قرار به دا کېږي.
ساده صاحب، دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی چې اوس موږ دفتن خوراکي مواد او دغسې اولیه موادو ته اړتیا لرو، دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد ته تقریبا داسې خصوص نشي کولای چې ټولو ته ورسې. ما په 2019 کې او 1999 کې تقریبا د ایف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د آی او ایم لخوا نه دوی سره مرستې شوې دي. همدارنګه په دې د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسونو شوې دي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټه ربیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو ته سلامونه او شه هیل وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته چې ما طاهر روشن چمتو کړی ده شراغلی وایم. لکه څنګه چې می په چیرو خبرونو کې هم وعده در سره کړې و چې تاسو ټولو را رسیدلي پیغامونه په نوبت سره خبرو، نو دا دی همدا کار مو نن کړی دی. او د هغو دوستانو را رسیدلي پیغامونه چې په چیرو خبرونو کې ورته ځای نو پاتې شوی نن یې خبرو. خو باید یادونه وکړم چې تاسو پیغامونه په دې وروستیو وختو کې زیات شوي دي، نو که بیا هم که په دې خبرونو کې ورته ځای پاتې نسی نو په راتلونکو پروګرامونو کې خامخا خبرو. خو په دې شرط چې تخنیکی ستونزې ونه لري او تاسو خپل د ټلیفون شمیرې د ورکسیوي یا پیدا سوي عزیز نوم او خپل نوم مو په هغه کې ذکر کړی وي، نو په همدې هیله راوسو لومړی به ستاسو د ځینو پیدا سوي دوستانو او خپلوانو په حق له دغه پیغامونو سره واورو.
سلامونه نیک هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته. یو ورځ ما د ورکوښو عزیزانو په خبرونه کې یو پیغام مې واورېدم چې د هلمند نه او کندهار نه یو ورور پریښی و چې د اکرم په نامه باندې یو اور کې رانورک شوی دی. نو زه خپل محمد ولي زدران یم، اړیکه مې له کابل ولایت فریدالله صالح نیولې ده. دلته یو اور کې دا نو داسې اتلس نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې، هغه بوتلې ټولوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې پروري. او نو دلته ګرځي داسې ژبه هم لږ بنده بنده کېږي، خبرې داسې بندې بندې کوي. نوم مې داسې سم نه وایي، کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم. نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم. نو ډېر ښایسته ځواني لري، ډېر ښایسته ورکې ده. نو زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم، مونږ به ورته لاس په لاس کړو. نو د ټلیفون شمېره مې دا 0 1 3 2 3 4 شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایم، 0 1 8 0 1 1 4 3. د خدای په امان.
السلام علیکم زما نه د سلام نه خبرې کوم ما شهزاد البلد سلام زما نه سره د اوار نه کال کې کور کور کار سان کې باندې د نورو سیدن ته ژوند ولای دم ته کلا د ولسوالۍ په سیدن کې د بازار رول ته کورونې کې د څو کار زار سره کال کې کور مور کار ګرځې تر باندې د نورو کې مهرباني له وجې چا ته معلوم یا ټول خبر یا چا ته معلوم دا شی نه راځي کوم چې پر راځي سلور ایا درګه شاته سویش په ستی پر و ستی پر و سلور باور درې اته سپاز یو اته څه نه راځي ما څه جاري کوي چې دا کور نه ډیر من نه السلام علیکم
سلامونه ونې کې هیل احترامات د آزاد رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نور الله هجران کابل باګرامه ګران دغه پیغام چې لغمان ولایت نه انصاف دې قرور چې صاف دغه ماشوم مون سره دا ګران او دغه میره مونږ ونني ولا متاسفانه چې ما ته د ټلیفون وکړ چې میره مونږ ونني ولا په بیا دغه پیغام نشر کې او دغه زما شمیره اعلان کې او لګیا نو په خپل شمیره دغه ګران ورته ورته وایم مونږ خدمت کیو شمیره د زما 0 5 9 5 9 5 8 8 یعنی 0 5 9 5 9 8 8 بلا روشن شمیره مرتبه ما 0 9 9 5 9 5 1 2 9 دغه ولکه ماسوم ډیر خپه د خپل کورنۍ پسې په ژبم ګوم د ګرانه تورې جامې پرتان دي د خدای په امان
سلامونه مې چې له ترماته د ازادي رادیو کارکونکو ورډونکو ته په خاص توګه مې ستابته چې د خپل ټولنې څخه باندې سجاد نازولې د مرکز فلمن پیغام پرې تم چې یو څلور کنن علي چې مستي ډاکټرې د غدرې ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنۍ شخص یې ما وځوري نو پتہ نمبر دی ماته چې زنګ وي خپل کشمیري ترلاسه کې تقریبا څلور کنه هم لري شمیره مې بس پروا 22
السلام علیکم د غزیر دی فلان څنګه سلامونه وړاندې کوم ما یو څه لري پیرا کړی چې زو کال سین کایې به څنګه فلان مې نه دی زده په علم نه سوځا سره کدار چا یې زما سره په درس مې هېلي کوي چې درو څو درې درس څنګه سره شو سر دیار نه چې کوم څه نه زو بیا څه پروسه کړ درې دوا ته لو څنګه یې یو درې
داو د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د جنو پیدا شوی عزیزانو او دوستانو په حق له معلومات راکاوه اوس په هم راسو ستاسو د رکوسو عزیزانو په حق له پیغامونه به یو ځای سره وو
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات خو دا درجه ټول کډرمن اوریدن کال کارتون ته سلامونه وړاندې کوم زه اختر محمد خادم ترک من دغه آزاد هلمند دی ته واشه ولسوالی د لنګر د سلی تخنه ولا ده نو دا چې تر اوره د دوسر وویل چې زموږ یو کاس ورکړی د اسماعیل په نامه باندې تقریبا درې کال کې جمعې او تبا زده لري کوم پیغام نشره دی نو دا چې یو زوس د دغه پاړه باندې معلومات ولري دا هغه تاسو څنګه وي دغه ګوزلو ته پیدا شغه ما څه غوښتنه کړې ده نو دا پیغام تر دې مې یو کاس د اسماعیل په نامه باندې د واشه ولې د سینې څخه تقریبا درې کال کې چې نه درک کوي چې تاسو د تکلیف هم لري د اسماعیل په نامه باندې نو تاسو د تکلیف لري دا تقریبا درې کال کې چې نه درک کوي نو کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې پیدا کول اې شي یار دا سره یې تاسو درک کړی هغه ته تقریبا 3000 امریکایي ډالر هم جایزه ورکړي کوم چې موږ دا غاړه باندې معلومات راکړي چې موږ ته کوم نشي را ده 0 1 0 1 یو 2 یو 3 2 8 یو نه شمیره دې بیا تکراروم 0 1 0 1 یو 3 2 8 یو نه ابغه نشي شمیره دې 0 1 یو 3 8 سو نه لس وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته من نظم بکار بواسطه د شلمن ولایت له شهر له سوالی ته نو مې خدای زابر رادیو ته سلامونه کوم چې زموږ سره زموږ د ورکو دوستانو او کلیبانو په پیدا کولو کې د حد نه زیاته مرسته کوي نو زما او دوست یو ملګری یو شناخته ورک دی چې په نامه باندې بلال محمد دی تقریبا 4 کلونه کېږي چې د خپل کور ته خنا برکه شوی دی د شلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې کور یې د هلمند په مرکز د لشکرګاه کې و. له همغه دا څو کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د لال محمد په اړوند باندې معلومات وي او یا کوم مسلمان ورور د ده په اړه معلومات ولري یا د ده دوستان یا په خپله دی زما غږ اوري، نو له مهربانۍ له مخې څخه د زما سره د واټساپ او ټلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د واټساپ شمېره 0 3 4 1 0 8 او د ټلیفون شمېره 0 2 0 2 8 8 3 0 2.
السلام علیکم، زه حکمت الله د نیمروز د ولایت دلارام د ولسوالۍ سره در سره په تماس کې یم. د دلارام څخه مزدور شورا کاریز ته د شیرینک کلي ته د واده په مراسم کې تللي وو. د څلورو کالو هلک مو سره درک شوی دی. نوم یې احسان الله د پلار نوم یې حکمت الله د نیکه نوم یې حج باران. نو کوم مسلمان ورور چې معلومات وکړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 0 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بل شمېره 0 3 9 2 6 3 9 2. بیا شمېرې درته وایم 0 2 0 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بل شمېره 0 3 9 2 6 3 9 2. نو کوم مسلمان ورور چې درک معلوم کړي په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي، جایزه 1,000,000 افغانۍ.
السلام علیکم، عبدالحنان مونی یم له کندهار ولایت. از ما یو دوست ورکړی ده ذبیح الله په نوم، نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات، نو هیله ده چې زما سره چې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. شمېره د روشن ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 8.
سلام، السلام علیکم، زه جانان یم له کندهار ولایت څخه. زنګ د کولی دی، زما یو ورور دی د خان په نامه دی، د سلایدار زوی دی، سره بغل ته یې تللی وو. نو بس هغه ځای فضا څلور کاله څلور نیم کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. نو که دی زما دا اواز اوري یا یو بل مسلمان ورور زما په دغه ورور باندې معلومات لري، د مهربانۍ د مسلمانۍ د مخه ما ته په دغه لمبر زنګ ووي. خپل شیرینی د لاسه کې 0 3 6 4 6 4 6. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې د عبدالباقی په نامه دی، هماغې توازن یې نه دی جوړ. داسې د مرګي مریضي لري، دا څو وخت کېږي چې ورک کړي. هر چا ته که چېرې معلومات یې پر دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووایي. 0 2 4 5 3 5 0 5. او بل شماره ده 0 8 5 5 2 1 1. هیله کوم هر چا کوم څه چیرې په دې اړه معلومات راکوي، وروره خپل شیرینی دي ترلاسه. السلام علیکم.
السلام علیکم، دا ځاګړې لري ټول انکارانو ټول اوریدونکو ته نیک هیله سلام وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کچه جهان دا وری نه یمن دی ولات ګرش ولا سوالینه د ما د ماما زوی اسمت الله نه میږي د ما د لال اکا زوی دی. تو کله په تان دی هر مسلمان ورګه په دا معلومات لري نو ګرش ولا سوالې تعلیم القران دا دې ته جوړه ولي او یا دې په دغه شمیره اړه کوي. څه په هو څه پر تلور
پیغام دا دی یو هلک دی د خامخا دی، او 22 کاله دی، او هغه ولي نمیز دی د باچا لالا زوی دی، د جاوز الله اکا په کر لسی دی، د ندالي ولسوالۍ د 2 کاله په څه کم کې دی چې ورک دی. که چیرې یادی دا معلومات لري یادی دا خبرې اوري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. 0 2 0 2 4 1 2 4 1 3. بله پلا بیا بیا درته وایي 0 2 0 2 4 1 3.
السلام علیکم. ما یو عربي اسلام دی تقریبا 4 سال کېږي د کندهار ولایت څخه نه دره کوي تقریبا شل کال عمر لري. هر مسلمان ورور خو دې راکړي بعض معلومات یې تلیفون په دغه شمېره دی تماسونه کېږي. څه پر اویا دوه دېرش درې سوه پنځه پنځوس یوولس تلیفون شمېره یې زل بیا وایم څه پر اویا دوه دېرش درې سوه پنځه پنځوس یوولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رباني د ننګرهار ولایت ناجان ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور چې نوم یې نور محمد د میر رحمان شوی د ناجان ولسوالۍ اوسېدونکی چې نن نو وکاله مخکې د کندهار ولایت د شوروک ولسوالۍ نه طالبانو په یو برید کې ژوندی بولا. تر ننه پورې نه ژوندي معلومات شته نو د مړینې غشوه هر شاته په اړه باندې معلومات سره په دغه لمبر باندې زنګ ووي چې پر اوسه ودرې ویا شپږ څلوېښت واویا لاویا یو ځل بیا تکراروم چې پر اوسه وو درېویا شپږ څلوېښت دوه اویا زاویا. ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه نجیبلا د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د محمد زیدی د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د خاصخبیر د کلي دی د عمر نیکه د کلي دی. نن یې سینه مې پر محمد دی مسلمان یو ته تقریبا درې کال کېږي چې د پاکستان د څنګه جاره تکواسي د سینه څخه نه درې کسوې دي. د ګنرې الکو کې هر څو کروڑ په معلومات لري. نو مې ستې په دا غټ ټلیفون کې مې راځنګ وي چې پر اړیا د سرویس یو وایې شپږتو نه شپې ته ټلیفون چې مې راځل بیا چې پر اړیا د سرویس یو وایې استغفرني شيخه اسمي نور محمد دي مسول علي تل بلار من زرداد وبدور من لال محمد او ده مهمان نمي زين الله رحم الله ايات الله. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام علیکم. زه اج ابراهیم خبره کوم د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ نه. زما یو ورور د ایولس کاله کېږي چې له موږ نه درکه سوی د نوم یې انارګل ده. په انار باندې مشهور ده. که دای چېرې ژوندی او زمونږ غږ اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري موږ ترې په دغه شمېره باندې تلیفون وکړي چې پر اووه سوه نهه نوي یو دېرش یو شپېته اووه پنځوس. السلام علیکم.
محمد کلمه د منوښه د دوستي د خلیفہ نامه لري چې د دې تقریبا د اختر په مورد نه درک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور د فرض باندې معلومات لري. د خپل مزغ لا ازادي را دي د خپل خاصه اچلار دې دې چې ډیر څه نه دي چې کوم پر ځای سره د نشتر تماس نه کوي. څه پر و څه پر شپه دوا واره و څلور دوا دوا واره یو د دې شمیره د څه پر وسونه تللی یو نه لور نه وی ناګه چې ډېر مننه لږه راځي.
السلام علیکم. زه عبد المتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاول د دشت زنګ در تولې د شما ورور ورسته د تنزلو سکالو د لنګ شتولا د دفتر نه حجو احمد رسول الله کا دی د تنزلو هیڅ چیز چې ورسته هر مسلمان ورور ک په خبرې یا د خپل ځوان د غاړو د شمیره د ځاسره ځاسره چې پر و دوار یو و شپږ و نه و شپږ صفر پنځه مره بیا وایم صفر و ر یو و نه و شپږ. السلام علیکم.
گران اوریدونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ورستي پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 یاو دوا چلور یاو یاو پینزه
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری